مننه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د هیواد په دوه دېرشو ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړی. دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، اروزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼو نورو ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل دی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومتر پورې وي. د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متره او د باران اندازه له 1500 تر 500 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر روزمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د لمنځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد سراسری واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپږ میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره شپږ میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره یې موافقه لاسلیک کړې چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله اکس پاڼه لیکلي، د موافقې له مخې د جاپان په دې شپږ میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شوو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شوو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي. د آزادی اروپا آزادی راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوی چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په درې کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 10% خاوره لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 15,000 څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70,000 سرتیری شامل دي. همدارس د آزادی اروپا آزادی راډیو روسي څنګه د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسی دلی چې خیې د اوکراین پر ضد روسیې يرغل له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړې جګړه ده. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي، نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي. په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لومړی مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې. دواړو دوه امتیازونه خپل کړي، خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړ کې په ای ګروپ کې نیوزیلند 28 توپونو او 5 وکټونو بنگلاديش ته ماته ورکړه. دې بری د نیوزیلند امتیازونه 4 ته ورسول. دې لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و. په دې ترتیب بنگلاديش او پاکستان په سیمی فاینل ته لوتلو پاتې شول، ځکه دواړو دوه لوبې وبایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه التام لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. د بشري حقوقو شورا ته منسمه غونډه د اپریل تر 3 مې دوام کوي او د افغانستان په اړه هم یو رپورت پکې وړاندې کیږي. بل مهم راپور داده چې د راپورونو په اساس پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. یو هم د کونړ سیند د اوبو اصلي سرچینه د خیبر پختونخوا په چترال کې ده چې اوس ویل کېږي پاکستان غواړي د دغه سیند مخه واړوي. د اوبو د مدیریت کارپوهانې په اړه څه وایي؟
چترال د کابل سندیز حوضې یو مهمه څانګه ده او که چیرې پاکستان داسې کوي چې د دې اوبو منحرفې اړي خپل بل داخلي سیند سره وصلوي، نو دا د اوبو د نړیوالو که عرفي دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده.
د پولیو د واکسیناسیون په ارتباط هم تاسو خبرو دا چې خلک اوس شکایت لري چې له کور په کور واکسیناسیون وروسته اوس طالبانو د نوې تګلارې په اساس یوازې په جوماتونو کې واکسین پیل کړی چې ورسره به ممکن ګڼ ماشومان له واکسینه بې برخې شي. په پاکستان کې افغان خبریالانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور له یاد هیوادونه ونه باسي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وادې په اساس دلته راغلي. امریکا ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی، هلته مثلا ستونزه ډېره دي. هغوی ته
د تورخم د بیا پرانیستلو لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. دواړو خواوو کې سلګونه کسان ایسار دي. په تېره بیا د لویو موټرو چلوونکي
کله پله ولاړي کله دی پله ولاړي پیمم ډېرې وکړې بس وروره جانان هندلته هندا روپۍ خورو او د مالوالان تاوان دی، زموږ هم تاوان دی. ډوډۍ نشته، اوبه نشته، د اودس اوبه نشته، د څکلو نشته، ډوډۍ نشته، یو شی هم نشته. نور
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو دوو جګپوړو چارواکو د بشري حقونو په نړیواله غونډه کې خبرداری ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 55مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 3مې دوام کوي د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا 55مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقونو د لوی کمشنر په وینا پیل شوه. فولکل ترک چې د بشري حقونو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. ښاغلی ترک وویل دیکتاتورانو پخوا دا ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار اوسئ، دا حالت بیا هم رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقونو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل
زه غواړم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش د خبرو تایید وچې د غونډې د لومړي ویناوال په توګه یې وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو سابندي شي. د ښاغلي ګوترش په وینا بشري حقونه د بشریت اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بې له دې چې د طالبانو یادونه وکړي همداراز د پلار واک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محرومه وي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته و چې له بیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړي دي. ګوترش زیاته کړه چې همداراز جنګ خوښوونکي کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي له لارې خلک له اوبو، خوړو او زده کړو څخه محروموي. نوموړي د جنسي اقلیتونو، اصلي اوسیدونکو، کډوالو او بې ځایه شویو کسانو په وړاندې د زغم وړتیا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انتونی ګوتریش دا ټولې کړنې او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره ګواښونکې وبللې چې په تیرو 80 کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا 55مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 4مې نیټې به دوام وکړي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند د اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې ورسته له کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غور کوي چې دغه سیند د اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سوات سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سیواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بهیدو لوری بدل کړي چې له پیړیو راهیسي بلې واد ته بهیږي. څرګند نه ده چې تر څه حده دا امکان شته چې پاکستان د یو سیند د اوبو لوری بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاروله. تفصیل اسمت ساروان اورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند او بو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړه دی او د سوات په سیند کې وبهیوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخې انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دو مخ کې د دې سیند مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یوې رسمي سرچینې ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوي د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2400-2350 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وایي د 1990 کال په کنوانسیون کې نړیوال سیندونه یا هغه سیندونه چې له یو هیواد بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوي دي، ځکه چې د سیندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سیند نه وي بلکې د مختلفو سیندونو یو مجموعه وي چې بیا یو سیندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خوا ته اړوي، دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سیندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده او کچیر پاکستان د سکه چې د دې اوبو منحرفي اړي خپل بل داخلي سیند سره وصلې، نو دا دی اوبو د نړیوالو حقوق هغه عرفي دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده او دې ته به اجازه ورنه کړل سي او نه به دا ډیره ممکنه وي چې دوی دا کار وکړي، ځکه چې د کابل سیندیزي حوزې یو مهم شریان یو مهم مرستیال چې د هغه د کونړ سیند او د کونړ سیند چې د هغه د چترال نه سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیځ کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادیږي. د چترال سیند د اراندو چترال له لارې د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي. وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یو ځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سیند بیا د مومند ولسوالۍ د لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته ننوځي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلوروش ساعته.
پاکستان کې افغان خبرلانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور لیا دیواد ونه باسي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړه چې اسناد لرونکي افغانان هم باید د مارچ تر پایه له اسلام آباد او راولپنډي اوزي. په دې ډله کې لزګونه هغه خبریالان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. د راپورو له مخې لزګونه افغان خبریالان چې ویل کېږي ژوند یې په خطر کې دی، پاکستان کې اوسېږي او هلته د بهرنیو هیوادونو په تېره بیا امریکا ته د تلو په تمه ناست دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بې کوره شوو افغان ژورنالیستانو په یوه غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکو ادارې فریډم نیټورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نیټورک مشر او په پاکستان کې د بې پولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربېره پاکستاني ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی وویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي. خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوځي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډېره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تېر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکا ورته ویلي چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کوو امریکې ته. ډېر یو وخت مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مسل ستونزه ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کار نه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د RSF او د ژورنالیستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو لپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال اعظم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال لپاره ویزه ورکوله، خو اوس د 1 میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعا د ژورنالیستانو لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالیستان چې دلته په خطر سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه چې زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي.
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستاني ژورنالیستان هم د پاکستاني چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زمون چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشو نو ښکاري دغه چې یو ریاستی سطح باندې یو فیصله شوی ده چې افغانان چې دی هغوی ټول به موږ وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلستان دي چې هغوی د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنلستان دي چې هغوی په سوشل میډیا کې یو انټی طالب یو خبر باندې لایک کړی دی نو هغه باندې د هغه نه پوښتنه شوې ده. نو د دوی ژوند خو ډېر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لارم باندې نن غور وشو لتونو ته سره رجوع کو او ګورو چې کاغوی نه سم داسې امداد کې دي شي سم امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
وربشو تورخم ته هلته پرون طالب او پاکستانی چارواکو د دروازې د بیا پرانستلو په اړه باندې بحثونه کړي دي چې ظاهرا دغه بحثونه بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. د فبروري په 1 د طالبانو د چارواکو په خبره پاکستاني لوري د تورخم دروازه تړلې ده. علت یې هم د تورخم دروازې سره د تاسیساتو جوړولو چې په لانجو باندې واوښتل او پاکستان په غبرګون کې دغه دروازه د هر ډول عبور او مرور لپاره وتړله. اوس هلته ګڼې لارې ایساری ولاړې دي او چلوونکي وایي چې د ورځې په تیریدو د دوی تاوانونه زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا د تورخم د دروازې سره سیلما په لنډي کوتل کې افغانستان ته مال وړونکي ټرکونه ولاړ دي. دا لارې پس د هغې ولاړې پاتې شوي کله چې پاکستاني او امنیتي ځواکونو د فروری په 1 پورې غاړه ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې له کبله د تورخم دروازه وتړله.
زیان راته دا اوړي ټیډم جوړ کړی په $1400 راخیستې دی. ټول یې پکې دوه پیریو کې کله پلو ولاړي کله دی پلو ولاړي. شپې م هم ډېرې وکې او بس ورور جانانه دلته دا روپۍ خورو او د مال والا هم تاوان دی او زموږ هم تاوان دی. د ورځې موږ 2000 روپۍ خورو. ډریور تنخواه ټریپ را باندې را روان دی. زموږ خپل د کور مصرف هر څه قیصه را باندې را روانه ده. دلته مر څه په ولاړه دی. ډوډۍ نشته، اوبه نشته، د اودس اوبه نشته، د څکلو نشته، ډوډۍ نشته، یو شی نشته. نو
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ جوړېدو وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناسمه تعلقاتو له امله د تورخم دروازه څو وار وړاندې هم تړل شوې ده.
دا خو داسې نقصان دی چې ټیرې تباه شو، بیټرۍ تباه شوې، هر څه بس ګاډه خو چې رواني نه خرابېږي، چې ولاړې بس هر څه خراب دي. پیسې دي وروره جانانه، د ډرایور روپۍ راځي، د کلینډر روپۍ راځي، هر څه راځي. د دې تاوان دغه دی چې وروره جانانه ټیټ ورو $100 هغه 300 شو په میاشت کې. ورو شپږ میاشتې ټیم دی پکې. ورو په شپږ میاشتو کې موږ دوه پیرې نه کوو. هله ګیر د دې نه بند شو، ګیر د هغې نه بند شو. میاشت هغې مخې ولاړې میاشت دی.
دا اسلام آباد او کابل ترمنځ د دې راپور برابرېدو پورې د تورخم د دروازې پرانیستو په اړه مذاکرات نه دي شوي. پاکستانی چارواکو د فروری په 20 مشال ریډیو ته ویلي ول چې ځواکونو د طالبانو د ځینو مورچو په جوړولو اعتراض لري او وایي چې هغوی په لانجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په خپله خاوره تاسیسات جوړوي، یو دا چې د پاکستان له لوري بې له خبرداري لاره تړل شوې ده.
خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن زد واکسیناسیون پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت او له پولیو د پاک افغانستان سازمان ویلي په دې 4 ورځنی کمپاین کې نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو کم دي واکسینېږي. جزئیات د عابدې سپوږمۍ په رپورټ کې.
3-4 ماه جلوتر یک دفعه واکسین اتر آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که مکمل مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همین
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پکې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرهتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسئولیت پذیر نه دي. یو جماعت تراشی دو پریک دی جو ته چیلار شي سلور پریک دی. نظارت کون کی هم بسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي. خپل ماشومان جماعت ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لویری ماشوم جماعت ته نشي وروستلی.
د ننګرهار اوسیدونکو عابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور پلی کېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه پلی کېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت خوشو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. ښاغلي زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دي یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دیني عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتوره چې د موضوع د حساس حساسیت لامل د نوم له خودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډیر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نورو ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات، دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان تر څنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړی.
وربشو خوست ته د تیریزوی پلری پتی سیمه کې د زرګونو تماشاچانو په ګډون د کرکټ پایلو بوښوه. د لوبو تابع کوونکو د دې تورنمنت هدف د ځوانانو ورزشي استعدادونو روزنه، لنشي توکو د دوی راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت یاد کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د خوست د لری پرتی سیمې د تریزیو د منځواړو پر میدان د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د 99 لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټورنمنت پایلو بده چې لومړی مقام او اتلولی د علیشیر د للمی ټایګر لوبډلی او دویم مقام د کونډی او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا ټورنمنت چې څه د پاسه درې میاشتې وخت ونیو، هر مازدیګر زرګونه کسان نندارې ته ورتلل. د لوبو تابعیا کوونکي رفیق حقیار مشاد راډیو ته وویل
د خوست ولایت اړوند تریزی ولسوالۍ اتفاق منځوړ پر میدان د ټیټین ټورنمنت چې جوړ شو، موخه هدف مو د ځوانانو یووالی او د نشایي موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د بریا په ترلاسه کولو کې باارزښته دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړوند ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو ذبیح الله محمدي او احسان ګربز وویل
ډېر خوشحاله چې ځوانانو ته دا رقم د لوبې برابر شوي دي. د نورو پانګوالو نه هم دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبې فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروفه وساتي.
دا رقم تاسو سره خو زموږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو هغه کسانو لپاره چې په کلي کې لایا ګرځي له نشئ توکو صحرا ګرځول کېږي. موږ د اولمپیک نه دا غوښتنه کوو چې دا رقم تر ټورنمنټونه نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمینه کې برابر شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازی اموایي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته په کتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هرې ممکنې لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لا وغوړېږي. د کرکټ بورډ یو استازی حلیم بیدار وویل
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د خو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغې تر څنګه موږ ولسوالۍ منتخب لوبډلې انتخاب کړي دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایتي لوبډله جوړو.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې ورزشي لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسېدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول ډېر دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه